افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې ساعت په خبرونو کې وو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د تر سره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستانی جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړه د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو ناکامه کې دو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو ترڅنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبې یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو صفي داوود په لندن کې د دوشنبې په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیز د اکس بریج هستوګنې سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یوه لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کال وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوي هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کیدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 30% نوې تعرفې ولګوي. او د افغانستان د 10 کلنو فوټسال لوبډله به نن پنجشنبې په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 شنبې په ورځ تایلند ته د 9-1 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نن د لوی مهربانه را پستنامه سلامونه او نیک هیلی میومنی درنو زکونکو هیلی د چیرو غاجو روسیا او د صحت جبې بو پتنوي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم هیلی د چین روس هم د لوستره خیر نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو لوست 15 لوستې 15 شمه او شپږ شمه پاڼه ده موضوع مو اړه ده چې اړه ده کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دي پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیر ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي کورنۍ دنده به مزده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او بامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و نو نن راځو بګرام په تیر لوست کې پېژندې دا چې بګرام سره د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څډول او څنګه ټاکل شوی وو اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کمزای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډه د جلال آباد د شهر په سویل ویدیزه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزي فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښ لري او ډیر مهم دی دا سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوې دي او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه لیدنه کړې وو ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځل سره کړې ده چې دا غول جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده هیونسنګ هم اډه د فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده د دې تر څنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي د همدغه کیندنو په لړ کې حق اثر او توکي ترلاسه وي چې د خپل چې د هغه محل د حاکمو حالات او استازیتوب کوي او دغه غیزي د هغه محل په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانې کې څرګند شوی دی چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوښتونو نمتو تټوبي هم په هغه لرغونی محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې مینځ راغلي وای رامنځته شي وو نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نمتو تټوبي هم وای دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دوت پیدا کې د لومیز لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نن تو ټاټو بي وي نه ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوی و مثلا د اړې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادې چې هغه به د لوی ارادې معنا لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شو یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اړې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړې سولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق لبیا د انګلیسي لرغونپوه سرجن مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلودي چې په دغه اډه کې کومې جوړې سي مجسمې چې د هغه سیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمو سیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځنګړتیا ویل دل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې مینځ راغلي و. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته سوه، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول موقع چې برابره سوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره شوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي وو، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډا د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنی آسیا همدارنګه د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړ یعنی په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و، چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي، چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه شوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګنده او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه پیژندل، چې اډه د جلال آباد ښار په سویلویدیځه برخه کې د 10 کیلومتره په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغه سیمه چې د غول جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکو فاهیان په حق لوي، چې اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده. همدارنګ بل یو چې وو هغه هیونسنګ، او چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړي ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په حق له موویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه شوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي، یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوري کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی و. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادي معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شو. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپو سرجن مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلود چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدنی جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له ویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته و چې دغه د ګندهارا شونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی و د هغه دوو سبکونو په حق له مهم ویل چې یو یوناني سبک وو بل هم هندي بودایي دین سبک وو چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې د دوه سبکونه و چې د ګندهارا شونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی و او په اړه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه شوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای شئ په دې ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو اډم وو پیژندل د اډې په حق له مهم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی نو ترتلن کې درس پوری د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دند لري درې پښتنه ته ځوابونه وایز او د همدغه درې پښتنه ځوابونه په تاسو زده کوي د دې ترڅنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېری تاسو ته ځان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغوښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولی شئ په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږئ د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي اول دا چې د اډې لرغونې سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیشی یولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتني باندې ولاړ وو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولې دغه په خوانی سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده بل پښتنه دا چې د ګندهارا شونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده په دې لوست کې موږ د ګندهارا د شونځي په حق لوین او دا مهم ویل چې د ګندهارا شونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس ده کوي چې د هغه شونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و د هم هغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول قرسوي وو بل دا چې اډا په خوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل په دې موضوع کې کچې تاسو شپه د قدغوژ نه ولې ما د دې یادونه وکړه چې په خوا زمانو کې په لرغونی محل کې اډا ته اچ ویل او ولې په دغه نامه یاد سوی و نو هڅه وکړي چې د دروست سره پښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ په مکمل ډول سره تاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو د لوستل دغه شی بوله سره مل پاتې شوی اوسې نو حتما به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې لدی چې تاسو د دغه پښتنو د ځوابونه پیدا کول لپاره لوست بیا ځلی وایس که شیر مو په دقت سره غوښنیولې وي نو تاسو حتما د دغه دروست سره پښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کړئ او ستاسو په ذهن کې به وي نو درنه ځکه کوم ترتلم کې درس پرې هڅه وکړي چې دروست سره پښتنو ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه شز دکې او شې جواب ورکړي نو ترتلم کې درس پرې چې بیا هم دې په ځړ پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په مهربانه او لیدب سپارم شو وخت ولري خدای مو مل سره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میمنه درنو زګونکو هله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شری به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاستویم هله د چنن ورځ هم د لوست سره خلې نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لاسته راوړو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلې نشي بوره سره مال پاتسي راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلوو. د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه یې له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ اوستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سو. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو. چې طاهریان څوک؟ طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدل دي، او دوی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دوی د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي. چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان سوی و. د زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات او لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ